سلامونه د ساره ته بجیش کې زړه سفیو لاستانه زایمو د ازادي رو دغه پروگرام ته خره خلاصته ایم پیل خبرونه کوو.
د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به له سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له عمله ودرول شي. دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت هم ویلي چې تمدن ټلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تیر شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي ټلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن ټلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداري ورکړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنی نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازې له 500 تر 300 ملي متر پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله اتیا زره تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اغېزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 14.5 میلیون ډالر پکار دي. د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزر او اتسو کورونه ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دي. بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکي چې په یو کوچنی کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روانو له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري. له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي. د بی ټی ای د راپور لمخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنی مرکزونو ته انتقال شي. د بلغاریا پولیسو د 14 کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په ولاری کې د ماشوم په ګډون د 300 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولی دي. اسرائیلو د پنځمه پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځ ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګي په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پاوز په بریټ کې د 500 ماشومان په ګډون لکتر لګه و درشتنه وجل شوې دي. دا پناځای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا خوانځي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې لوري اداره کیده. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په خوانځي کې لتیرو اتو میاشت راځي چې په غزه کې جګړه روانه ده. د دې ترانګې 2.3 میلیونه بې ځای شوي ووسی. له بلې خوا د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې د راپور لمخې د سه‌شنبې او چهارشنبې پورې زلک تر لګه او یا مړی او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه. لومړی د کرکټ له نړیوال جام. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 109 منډې هدف ټاکلې و. امریکا په شلو ورونو کې ایله 109 منډې وکړې، خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی. د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بېګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه. دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې لافغان طالبان سره د اړیکو په ارتباط وویل
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیه هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2000 شوه. او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکاري د سازمان دلاري او همدارس د شانګهای د سازمان دلاري غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره شاړي کې لري. چین د طالبانو سفیر منل دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داس شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په 1.5 د پوز په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسجد په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونه میلمانو ته انتظار خادم د سیسی چارو کتونکو د اسکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ساجی رادو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، ک لمړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې د سشکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت پیژن؟
سلامونه شیبر سیب تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته، او زموږ ملاتړم سیب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاورو کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیون انتقاد وکړ، مګر همدا شان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندری بوي افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنی چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په باند کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کوي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړی جګړه کې د امریکا او ناتو سره خیل ده او ورته مخې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب کوي چې افغانستان سره د اړې کې ونیسي، کم امنیتی تهدیدات کم د شي
خادم صاحب او باشه
ټول رفقي فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب، تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشو چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه لري پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي ر بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د خبره وکړه چې لهغه غشتن پشاشي ویني یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط فکر نه کوي چې دا برته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زمونږ د حمله ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زمونږ سره په دغه پروسه کې شامل دي شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1999 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړی وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حد پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې او په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښوستل، له افغانستانه په 2018 کال کې ووتل، او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا را مسته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا را مسته کیږي، نو دوی په افغانستان باندې روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتران دي، افغانستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې بسته تړون به کیږي بغیر له کوم
مقابله. د مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریس به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه جانکار به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپل جمهوریت نه پوره کړی چې کبه کړی وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډیر مشکل وي. دغه خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جنکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالان سره څه کیږي، عام ولس سره څه کیږي، د ښځو په جنکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډیره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر محمد زما خبره وشي، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوي، او په هغه کې دغه خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې چې دغه سي په افغانستان کې د طالبان حکومت په غو رسمیت باندې او پیژندل شي. د پاکستان د بونو چور وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری هغه خپل هم د لپاره یو څه کمپاین کړی وو، نو خو هغه د خبره وکړه چې کله افغان طالبان په واک کې نه راغلي، نو دغه نه مخکې پاکستان د خواهش وکړ چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې ترګ طالبان پاکستان او نور وسله والی للی دي، دغه په مخنیوي کې به یو خپل رول ولوبي افغان طالبان. خو هغه چې هغه څونه شو دغه سرچپه کارو شو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو دا خبره مقصد دا و چې که فرض کړو چې د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پی او دغه سنور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي، او پاکستان کې به وسلوال بدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شننکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد ارپان اشرف هغه سره ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسله وال بدونه زیات شوي دي، خو هغه ویلي پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په د هغوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او دغه دې پورې دا خبره وکړله چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل.